라디오.
라디오 아사디. د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلوږي. د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی. له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې که څه هم د هیواد په ډیرو سیمو کې د پولیو واکسین روان دی، خو د واورو باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا، پروان، روزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی دی. د پروګرام له خلکو غوښتي دي چې خپل ټول نوزیږي او ناروغ ماشومان واکسین کړي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګوزنډ ناروغۍ له منځه تللې، خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له افغانستان سره د جنوبي کوریا د څلور میلیون ډالر مرستې هرکلی کړی. د ډبلیو ایف پی آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره 1.6 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډېره شوې او دا مهال له 23 میلیون ډېر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثي وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لندر کینګ پرون د سنا یوې فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثي اغیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کښتیو حملې وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران حوثي وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. د لندر کینګ په وینا قرار راپور نشته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي او له حوثي اغیانو سره مرسته کوي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کښتیو د حوثي اغیانو له حملو وروسته متحدو ایالتونو او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې. د کرملین د سرسخته پخوانی منتقد الکسی ناوالنی یو وکیل وسیلی دوبکوف نیول شوی. روسی رسنیو پرون خبر ورکړ چې پولیسو نوموړی په نامعلومو تورونو نیولی دی. دوبکوف تېره اونۍ د ناوالنی له مور لودمیلا ناوالنیا سره په شمالي قطب کې سال خارت خارته ولاړ او له چارواکو یې وغوښتل چې د ناوالنی مړی دوی ته وسپاري. الکسی ناوالنی د فبروري په 14 د سایبریا په یوه زندان کې مړ شو. د هغه درې پخواني وکیلان هم په نومبر میاشت کې د افراطیت په تور نیول شوي وو. د مسکو یوې محکمې په نومبر کې د توندلارۍ په تور د ناوالنی د یوې بلې وکیلې اولګا میخایلووا د نیولو امر هم کړی و. او نن د افغانستان او آیرلند ترمنز یوازینی ټیسټ لوبه پیلیږي. د ټیمونه به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 9:30 بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی پرون یوې خبري غونډې ته وویل:
آیرلند یو سخت سیال دی. موږ پخوا ډېرې لوبې کړي، دا به موږ دواړو ته یو چیلنج وي، خو موږ به څه کوو چې د شرایطو څخه د خپل ځان په ګټه کار واخلو. لوبه مثبته پیل او مثبت یې پای ته ورسوو.
افغانستان او آیرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان ګټلې. له آیرلند سره په سیالۍ کې د کپتان شهیدی ترڅنګ نور علي ځدران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته، خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي په دې ټیسټ سیالۍ کې نشته. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغان میرمنو سره د مرستې په برخه کې د خپل هیواد پر هوډ ټینګار کړی.
The alliance will provide virtual training and skills building courses for Afghan women around the world.
دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې ور وړاندې کړي چې هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي.
د یوې مرستندویې ټولنې راپور ښیي چې په افغانستان کې ډېر لږ شمېر معلول کسان بشري مرستو ته لاسرسی لري.
معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته. او زما هیله هم دغه ده چې نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
په هلمند کې خلک شکایت کوي چې په ناسمو طریقو د کبانو د نیولو له کبله د کبانو نسل په ورکېدو دی.
د جمعې فرض چې عمومي رخصتي موږ راځو، بس دا دریا ته چې د سراو په نامه ده په روزګان ولایت کې موقعیت لري. دا د جنریټر په ذریعه سره نیسو په برق باندې ترنټر کوو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر د اوکراین د سولې د فرمول او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره سعودي عربستان ته تللی. نور مطالب هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1402 هجري لمریز کال د کب یهود نهمه ده چې د 2048 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابر ده. د خبري مجله ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالر لدې کبله لاسه ورکوي چې ښځې په اقتصادي وده کې له ونډې اخیستو محرومې دي. بلینکن دا خبره د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد په یوه غونډه کې تیر ماښام وکړه. بلخوا د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د افغانستان نیمایي ټولنه له کار او زده کړو محرومه ده، خو نړیواله ټولنه او امریکا د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکوي. سفیولا ستانکزای د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دې غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمایي ټولنه له زده کړو او کاره محرومه کړې. هغه وویل د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالره له لاسه ورکړي، هغه څه چې په اقتصادي وده کې د ښځو د ونډې له لارې ترلاسه کېدای شي. بلینکن بیا وویل په کور دننه او بهر د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره اتحاد ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دی، او د امریکا او نړۍ ګڼې لویې کمپنۍ او مؤسسې ورسره یو ځایېږي. دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې ور وړاندې کړي چې هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د قطر د دولت د پوهنې او بنسټ تعلیم تر ټولو پورته او د امریکا د پوهنې مؤسسه به لکونه افغان میرمنو ته د تخنیکي کارونو روزنیزې دورې برابرې کړي. مایکروسافت او لینکډین شرکتونه به هغوی ته د تصدیق نامو د ترلاسه کولو چانس ورکړي او بیا به یې له کمپنیو سره اړیکې جوړوي. دویم دا چې امریکا او د تعلیم تر ټولو پورته بنسټ به امریکا کې افغان کډوالو میرمنو ته سکالرشپونه ورکوي چې هغوی خپلې لیسانس او ماسترۍ دورې بشپړې کړي. دریم دا چې دا اتحاد به د افغان میرمنو د تجارت پیل او ودې کې د هغوی لاسنیوی کوي.
And then grow their own businesses.
د افغان ښځو د اقتصادي پایداري یا استقامت اتحاد په 2022 کال کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له کار او زده کړو محروم نجونو او ښځو د لاسنیوي په هدف پیل شو. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې خپل پراخ محدودیتونه ولګول. د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد بنسټګر او د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل 899 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او 890 ورځې کېږي چې افغان میرمنې له کارونو راګرځول شوي او له کوره بهر ته د تلو په وخت له محدودیت سره مخې دي.
تصور وکړئ چې په اقتصادي وده کې ستاسو د ټولنې د نیمایي برخې بالقوه ونده په یوه شپه بنده شوه. په دې خاطر دا یادو چې د افغانستان له اوسني حالت مو خبر کړو او په دې واقعا پوه شي چې افغان ښځې له سدول سختیو سره مخ دي او پر اختیار غوري پس باندې غلبه وکړي چې وکولای شي بیرته د کار او زده کړو حق ترلاسه کړي.
رینا امیری وویل امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره ژمنه ده او د افغان ښځو د اقتصادي استقامت یا پایداري ائتلاف رامنځته کول د دې همکاري یو بیلګه ده. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو ویل د سرویګانو په اساس 50% افغانان د ښځو د کار او زده کړو پر سر د بندیزونو د لری کولو غوښتونکي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې له فشارونو او پرله پسې غوښتنو سره سره لا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پرته ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. په نادولتي موسسو کې د کار بندیز او پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه لا هم پر خپل ځای دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته یوې مرستندوی ټولنې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې یوازې 12% معلول کسان بشري مرستو ته لاسرسی لري. د ګراوند تروت سلوشن په نوم د سازمان خپل راپور د یوې سروې پر بنسټ چمتو کړی. د راپور د موندنو پر بنسټ بشري مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو پرتله کم دی. یو شمیر معلولانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د روڼتیا لنشتوالی او مرستو ته د دوی د لاسرسی په برخه کې لستونزو شکایتونه کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ګراوند تروت سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسی په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندویه سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% یې بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیرې والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسی تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نه ویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړي چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دي د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډیر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي او د مرستو د ویش د بهیر ته کولو لپاره باید د هغوی نظریات واوریدل شي. ګراوند تروت سولوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمیدالله چې لاس او پښې معلولی دی وایي روغتیایي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوچۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ما ته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او
شما حق دارین.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وای د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
او زمون هیله هم دغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموماً دي عموماً خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت هم دغسې دی د کار. زما هیله هم دغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي. په افغانستان
شکیله چې یوه معلوله میرمنه ورزشکاره ده او د طالبانو له بندیزونو سره مخ وی د دې ترڅنګ چې طالبانو پر ښځو بندیزونه لګولي دوی مرستو ته هم لاسرسی نه لري.
دیگه با بسیار شرایط سخت زندگی خودت چپاره میکنم شخصا خودم ما شدیدن به نیاز به کمک
زه په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوم زه او نورې معلولې شدینه ورزشکارانی د نړیوال ټولنې بشری مرستو ته اړتیا لرو زما ژوند زما لپاره ډیر ستونزمن دی
حسن از هر لحاظش و ما خودم متاسفانه زندگی ما بسیار دشوار بسیار سخت سپری میشه
دا راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د اړوندې د ارنس د لرې پرتې او د آبادۍ له چارو په بې برخې سیمه کې خلکو ته په لومړي ځل د افغان بی سیم شبکې لخوا مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوې برابرې شوې ځایي اوسیدونکي وایي د یوې ټلیفوني اړیکې د نیولو لپاره به یې سختې غرنۍ لارې وهلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو خو اوس
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اړوند د ارنس سیمه چې پخوایي اوسیدونکي د مخابراتي اسانتیاوو د نشتون په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو اوسې ورته د افغان بی سیم شبکې په وسیله دغه ستونزه هواره کړه د دغه ریاست مشر مولوي خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دوان سوایګل ول سوالی د ارنت زنچګل ساحه کې د نورستان ولست لپاره یو د افغان بسیم انټن چې د اترای ادارې د خو دغه بودیته مليږي هغه الحمدلله فعال شو ټو ولست خوشاله او د خوشحالي سبب ګرځیدو مو په دا انټن کې هم د انټرنیټ خدمات موجود دي فل حال توجید ان شاء الله په نږدې هفتو کې به دا ترجید هم ارتقا وکړي د امشو سر کې موږ یو پایله کولې دا ریپیټر دی چې هغه موږ ولایت هم وصل کړل دي او دغه د ارنت پای موږ دغه نه لینک واغسته دا سټرایټ سره وصل نه ده لینک تھا ابھی خاطر پر انٹرنیٹ ہم فعال لے دا پایا زمیا او انسٹاگرام ارنج کون کلے دا کلو تا کار کئی
د هغه په وینا چې د ارنس په څیر نور لرو پرتو او د مخابراتي خدماتو څخه محروم ساحو ته به هم دغه سہولتونه چمتو کړي ځایي اوسیدونکو وای په خوا به د یوې ټلیفوني اړیکې ټینګولو او اړینو خبرو کول لپاره زرګونه متره غرنۍ لارې وهلې څو هغه زینو ته ځانونه ورسوي چې چیرته ټلیفون کار کوي مولوی محمد اجمل خیرخوا
به دې باندې ډیر خو راضی یو چې زمونږ د پاره نورستان د مخابرات او ټکنالوژي ریاست لخوا یو د افغان بسین انټن ودرول شو ګټه خستنې ته وسپارل شو چې دین مخ کې به زمونږ ولس او مونږ د یو ټلیفون د پاره او چت غونډې او د لور ساحو ته چې کیلومترونه مزل بم کو د هغه مشکل نه خلاص شو
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ ارنس شاوخوا سیمو کې د لومړي ځل لپاره مخابراتي شبکه په داسې حال کې فعالیت پیل کوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات ساحې او درې د ټلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای سعودي عربستان ته تللی چې د جګړې د بندیانو د خلاصون او د اوکرين د سولې د فورمول په ګډون د علاقې وړ موضوعاتو په اړه خبري وکړي د اوکرين د سولې فورمول چې لومړی ځل 13 اگست میاشت کې د ښاغلي زلنسکی لخوا وړاندې شو د اوکرين له خاورې د ټولو روسي ځواکونو پر وتلو متمرکز دی صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سیشن په پرز د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر ته ورسید او د دغه واد یو شمیر چارواکو هر کله وکړ د اسوسییټډ پریس راپور له مخې ولادیمیر زلنسکی پروند د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د جګړې د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې زلنسکی مخې په ایکس ټولنیز شبکې لیکلي چې د سعودي عربستان مشرتابه لا د مخه د اوکرين د خلکو په ازادۍ کې مرسته کړې او هغه ډاډه دی چې دا سفر به هم ګټورې پایلې ولري ریاست د مخکې د 2022 کال په سپټمبر کې روسیې څخه د اوکراین د جنگي بندیانو د یوې ډلې د خوشې کولو منځګړیتوب کړی و. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د یو بل قوا منځګړي په توګه رول ولوبوي، حتی په داسې حال کې چې ریاض د اوپیک پلس هیوادونو د ډلې له لارې د انرژي او برېښنا په پالیسیو کې د روسیې سره ملګری دی. ریاست د اوکراین د ولسمشر له سفر یوازې یوه ورځ مخکې شهزاده محمد بن سلمان د روسیې د دوما یا ولسي جرګې د مشر ویچسلاو ولادین او یو شمېر نورو روسي چارواکو کوربه و. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم ویلي چې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال به د اوکراین د سولې پر فارمول د روسیې د تیری د پای ته رسولو په هدف خبرې وکړي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور له مخې زیلینسکي په لومړي ځل د تیر کال په اګست کې په جده کې د سولې لسمادیز فارمول وړاندې کړ چې د نورو شیانو تر څنګ د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین او روسي ځواکونه په 1.5 کیلومتر اوږد پولی کې له تقریبا ثابتو پوستو څخه جګړه کوي. اوکراین د نړۍ د لسګونو هیوادونو له استازو سره د سولې پر فارمول د بحث لپاره څو اړخیزې غونډې هم کړي او تمه ده چې د روان کال په پسرلي کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو په حضور کې په سویس کې د اوکراین د سولې غونډه جوړه شي. د زیلینسکي د سولې لاسمادیز فارمول او په دې اړه په سویس کې د غونډې پلان د موسکو لخوا رد شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
په هلمند کې خلک شکایت کوي چې لاهم د ولایت په مرکز لشکرګه او ولسوالیو کې په غیر قانوني ډول کبان نیول کیږي او نسل یې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی. هلمند میشتي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ګاونډیو ولایتونو څخه هم هر ورځ ګڼ کسان هلمند ته راځي او په سیندونو کې د شخصي کاروبار او میلو لپاره کبان نیسي.
دا د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند سیند یوه څنډه ده چې ځوانان نه د برېښنا په مرسته د مایانو ښکار کوي. دا لس کسیزه ډله چې برېښنا د جنریټر څخه تولیدوي مشري اغاولي کوي چې دغه سیمې ته د مایانو د نیولو لپاره راغلي دي. هغه وایي په دې پوهیږي چې د برک او نورو ظاهري توکو په مرسته د کبانو نیول یو غیر قانوني کړنه ده او د کبانو نسل د دغه ډول عمل څخه له منځه ځي، خو زیاتوي چې دوی د خپلې میلې لپاره دغه کار کوي.
تقریبا څو جمعې کېږي موږ دلې بس د جمعې په ورځ باندې ملګري مو راسره د مایان دپاره راستو ښه مایان دلېسته او ښه شنه دره ده، غرونه هم لري. یا خپله بس خپله ګیروو بیا پرېوو بیا میله پر کوو، نو په دې خاطر موږ ساعتم په تېرېږي چې مایان ګیرو. وایي پخوا دې سیمې ته موږ نه راتلو، هغه په دې خاطر چې کمربندونه وه جنګونه وه. دا مایان موږ د برق په ذریعه باندې نه وژل کېږي، مایان فقط برق نیسي وژل کېږي. نه
د لس کسیزې ډلې تر دوه ساعته تېرولو وروسته په زیاته اندازه مایان ونیول او اوس یې په پاکولو بوخت دي څو پخولو ته یې چمتو کړي. خو دوی اوس کوچني مایان غورځوي او لوی راګرځوي. د شنه غره په لمن کې او د سیند تر غاړه د دې ځوانانو له ډلې یوه بل کس نرولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د هرې جمعې په ورځ دلته د مایانو ښکار په دغه ډول کوي.
شمه د دوی اشپازی هم بس د مایانو پخومه بس د میلې مهم کس زه یم بس مایان ښه مایان زه پخوای. د جمعې په ورځ چې عمومي رخصتي موږ ځو بس د دریا ته چې د سراو په نامه ده په روزګان ولایت کې موقعیت لري. دا د جنریټر په ذریعه سره نیسو په برق باندې کرنټر کو، هغه غټ مایه جنراګرځو او کوچنۍ مایه چې دی هغه بیرته اوبه تورله کو او هغه مایه
په دې برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې باید د کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي، ځکه که دغه ډول دوام وکړي نو په نږدې وختونو کې به د کبانو نسل ختم سي. یو تن کارپو ولی محمد ازادي راډیو ته فلیکلی پیغام کې ویل چې په نور یوادونو کې حکومتونه عام خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ژوي او نور ژوندۍ موجودات په غیر قانوني ډول ښکار کړي. هغه وایي کبان د افغانستان یو ملي شتمني ده او د طالبانو حکومت یې ټول هغه کسان له سندونو څخه بند کړي چې په غیر قانوني ډول په اوبو کې کبان نسي. دا یادونه ور دي چې دا یوازې هلمند نه دی چې په سندونو کې خلک په غیر قانوني ډول کبان نسي، بلکه د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم دغه ډول کبان نیول کیږي. خلک د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ډول غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه لشپګو بجو ورسته په لانډو څپو 1925 او 1520 مترو خبرونه پیلوي چې د مخام تر شپګو پورې دوام کوي. د مخام لشپګو بیا د ازادي رادیو خبرونه په 1290 منځنۍ څپې پیلېږي. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ سیالي نن پیلېږي. سیالي به د کابل په وخت د سهار لخوا د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. دا دوهم ځل دی چې افغانستان او ایرلند ټیسټ لوبه سره کوي. د موضوع نور جزئیات بختیار ساحل وړاندې کوي.
تاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن چهار شنبه یوازنی ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ وایي سیالي به د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. دواړه هیوادونه له تیرې یوې اونۍ راهیسې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې د دې ټیسټ سیالۍ د لوبولو په موخه د چمتووالي کمپونه ترسره کړي دي. په پلان کې و چې یاد سیالي د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره شي، خو ویل کېږي چې د یاد لوبغالي د بوختیا پر اساس سیالي د ټولرنس اول لوبغالي ته ولېږدول شوه. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر سیالۍ یو ورځ وړاندې په رسنیز کنفرانس کې د خپل لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ ښودلی دی. ښاغلی شهیدی ویلي د ابوظبي ښار لوبغالي ورته د کورنیو لوبغالو معنا لري. په باور یې د کنډیشن مرسته به د ایرلند د لوبډلې په نسبت له دوی سره ډیره وي. نوموړي دا هم وویل چې د ایرلند لوبډله له اوږده ځنډ وروسته د ټیسټ سیالي کوي. افغان لوبډله یې دوه اونۍ وړاندې له سریلنکا سره ټیسټ لوبه ترسره کړې ده. شهیدی په یولس کسیزه لوبډله کې د لوبغاړو د ټاکنې په تړاو وویل:
ګوره، داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو، هر جکې ګورو چې کومه لکم جکې ضرورت ده، نو همدغه لکان دي چې ډومیسټک کې پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه، نو دوی به دلته د ټیم حصه یې چې کله دې هر الگ ضرورت کېږي. بیا اینڈ آف دا ڈے مونږ چې کله 11 اسکواډ جوړو، مونږ پچ ته ګورو، کنډیشن ته ګورو، او دلته مونږ نټ سیشن یې کوو. په هغه کې مونږ ته ډیر زیات اندازه کېږي چې کوم پلیئر اوس فعلاً په ښه فارم کې ده.
افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل هر کله چې لوبډله کوم لوبغاړي ته اړتیا ولري نو هماغه وخت به یې غوره کوي. دا د افغانستان او ایرلند دویمه ټیسټ سیالي ده. افغان لوبډلې په لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې په ښه تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې وه. د ورده چې تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د یو ورځنیو او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي.
ستاسو له پیغامونو
هر څه مخې د ازادي راډیو درانه مشرتابه او ټولو کارکونکو ته زړه له کومې سلام وړاندې کوم. زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه دا غوښتنه تاسو څخه کوم چې زمونږ غږ تر اسلامي اماراته پورې ورسوي. له موږ سره زمونږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي، او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي امارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی. همدارنګه د زراعت په برخه کې موږ ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې. له تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زمونږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسوئ. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. بعد له سلامه، د افغانانو سره ډیر ظلم د ویزو په حق کې روان دي. په هره میاشت کې 15 لکه 30 لکه ویزې کینسل کیږي. باید چې دنیاوال غم د دیور دنیاوال افغانستان حکومت ته پکار ده، طالبانو له پکار ده چې مشران په دې خبر شي. ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې ټول مسؤول کسان په دې باندې خبر کړي او د دې ویزو یو غم راونیسي. او ویزې د افغانستان ویزې خصه په اسانه لګي، او د پاکستان ویزې ډېرې په تکلیف مانی دي. ډېر شرطونه پکې دي، دا شرطونه پکې د منځه لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې میلاو شي سړی ته. پر ویزې باندې 3000 کلدارې سړی مخکې ورکوي چې ویزه راشي 3000 بیا ورکوي، او ډېرو خلکو پکې تجارتونه نخلولي چې 6000 روپۍ اخلي، او خلک غریب دي، عجز دي، مسکینان دي. موږ د دې ټولو مسؤولو چارواکو نه هیله کوو چې موږ دا د غریبۍ آواز واوري. خلک غریب دي، په ویزې ریجیکټ کیږي او کینسل کیږي. دا خو ډېره د ظلم خبره ده چې په ویزې باندې روپۍ ورکړي او شهر ته نه ملاویږي. دا خو عجیبه ظلم دی. ظلم باید چې دنیاوالي وکړو. دا دواړه هیوادونو مشران مسؤولین باید چې په دې باندې یو خبره سره وکړي او ټول ته دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه مې ومنئ د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو ته.
زه محمد مینوال د هلمند ولایت کچکی دولس والیز می دا پیغام درته پریښی دی. زما د حکومت دا هیله و هرزو ده پر هلمند ولایت کې د کچکی پولیس والی د اذان په سیمه کې دلته جوادانه پول راته جوړ کینو ده. ولس په ډیر وساسي وښ ډیر په تکلیف کشته دي د غی دي راشي وار نه باندې. زما د پور چارواکو د حکومت دا هیله ده هرزو ده چې دا پول مشته جوړ کی. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.